سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د مدني فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر مته ولا ویسا د نیولو په اړه وایي ویسا د ځینو مشکوکو فعالیتونو په خاطر نیول شوی دی. مجاهد نن په اوسوتی پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي ویسا ځینې ناستي طالب حکومت ته لیدل ورکولو پرته کړی دي. طالبانو د زده کړو فعال متیولا ویسا د دوشنبه پورس په کابل کې ونیو. د ویسا د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څور غړي هم نیول شوی دي او نوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي چې د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسف زیل طالبانو غوښتي ویسا ټول هغه کسان دې خوش کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وایي ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنۍ غړو ته لاسرسی ولري. کیرن ډیکر دغه څرګندونې پرون په ټویټ کې کړې دي او د متیولا ویسا د خوش کېدو لپاره د ټویټر له لارې پیل شوي کمپاین سره یو ځای شوې ده. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجنډا یو مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هند پلازمېنې نوې ډیلی به کوربه وي، د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه ده څرګند چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګری ګوښت اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحده ایالاتونو په دغه د دیموکراسۍ په نوم سره مشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د یو سلو شلو هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالنډ، جنوبي کوریا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویل دي چې پاکستان به د دیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو ګډونوالو سره دوړخیزي همکاري وکړي. د اوکرين ولسمشر وایي کنړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې به جګړه ژر پای ته ورسیږي. ولادیمیر زلنسکي په خپلې بیگانۍ وینا کې وویل دی باور لري چې پر اوکرين د روسیې رغل اتر هغه وخت چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسیدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیځ بخموت خار د نیولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي، زلنسکي د اوکرين د مقاومت هو نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. دا په دې دلایلو کې د اوکرين ویجاړ خارونه او کلي په نورو هیوادونو کې الګو د ژوند د تباهي ګواغ او د سولې له خبرو د روسیې دوامدار تیښته یاد کړل. د اوکراین د پاوستر ستر درستی سپرونول چې روسی ځواکونه په بخمود خار کې حمله ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه په ټینګه مخنیسي. او راشد خان یو وار بیا د نړۍ په کچه نوړی توپچوونکی شو. د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو سیالیو د توپچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اتم مقام نیولی دی. روسل هغه چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم بدلون راغلی دی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازې مخکښ توپوهونکی رحمان الله ګوربز دی چې تلسم مقام لري. د ویلو ده چې د لوبټلو تازه درجه بندۍ لاندې اعلان شوې، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې لسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د قلم لارې ټولنې د مشرمتي ولاوي سادن ویل کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي. وړاندې په راپور کې به درته وایو چې دغه مدني فعال نیولو ته کومو هیوادونو او چا خبرګونونه خوده لیدي. له دې سره بیا جوخت د غزني اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په روژه کې هلته د خوراکي توکو بیې ډېر ګران شوي دي.
پیاز دیرو نه مخ کیرو به 300 افغانۍ پیاز دي. غوړي دغه څه په زړه فکرام سوې دي. اوس په هر شي کې درزه کې ډېر ګران راغلي.
لدې سره جوخت بیا په پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خلک غواړي چې د شاروالۍ نرخنامه باید په دوکاندارانو باندې تطبیق شي. لدې دواړو ولایتونو بدرته راپورونه ولرو. لدې سره جوخت دا به هم درته ولرو چې په دې وروستیو کې کوم تحولات چې رامنځته شوي دي، د بوټ ګنډلو یا هغوی چې بوټان ګنډي د هغوی کاروبار خراب شوی دی.
من فعلا لاند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانه مختبی په ډیر مشکلاتو سره
وړاندې دا راپور به هم درته ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. نور مطالب هم درته ولرو. ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړی مشه. د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسادن ویل کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي. ویسادرې ورځې وړاندې په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هغه د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. ویساد قلم لار ټولنه په جوړولو له تېرې نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې له زده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشر متی الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د نیول کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم د یو بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څوم په دې اړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دي ورکړي، خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي، بلکې د هغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي، بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا ودې لپاره له دوی سره لازمې مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د ده په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی، د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر لیکلی چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه یې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ویسا په اړه یې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي، نو په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف شوی.
متی الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متی الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واک تر رسیدو سم دستي لښبګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو او په 13 دسمبر میاشت کې نجونی او خځې په هنتونونو ته لتک هم منع کړی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډون کې ټولنه وایي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچه 50% راټیټه شوې او تر 300 ډیرو فابریکو خپل فعالیت درولای دي. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامعه ازادي راډیو ته ویل چې د بوټانو جوړول ډیر مسلکي کسان او کارګران له هیواد وتلي او فابریکې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې د صنعت د ود لپاره د بوټانو د فابریکو په ګډون د خصوصي سکتور له ټولو برخو ملاتړ کوي. تفصیل د فرشتي مرسل په دې راپور کې.
موږ فنلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخاني مختبي په ډیر مشکلاتو سره
په کابل کې د بوتونو او چپلو د فابریکې خوان فیروز خان نصری وای په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50% کم شوه او مسلکي کارکونکو هم ورنتللی دي. نو موري د شنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبر کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نم لاټړ او له کورنۍ تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي چې یعنی سرپای اصلن بخي تولید نه لرو. فعلاً بوتان او چپل بوت ډیر کم تولید لرو. کچېته د مونږ خلک او د مونږ دولت مو کارخانه داران سره همکار و نو سیګنو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخت.
خغلی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلو پر ځای کورنۍ تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لوی او متوسط او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولای دی. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامی ازادي رو ویل چې د دوه فابریکو ډیری مسلکی او ان عادي کارکونکو بهر ته
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې لشپږ سو 15 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوې او کارګران یې له هیواد وتلې دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرح وړاندې کړي، خو د په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیت توکي تولید شي. دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته وویل
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنۍ او تولیداتو ملاتړ کوو. په تیر بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیت محصولات ولري ترڅو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
اوس به نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې د خلونو نړیوال پروګرام په مرسته 4000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. همدارنګه په 400 جریب ځمکه د بیلابیلو میولرونکو ونو باغونه هم جوړ شوې دي چې په دې سره هلته کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چاري پیل شوې دي او په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمينه برابره شوې ده. د یاد ولایت کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسول محمد حنیف افغان ازادي راديو ته ویل
څلور سو جریبه باغونه په مرکز وایګل کامدیش اواما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلی دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري بعضي کې چې د تکمیل شي دي هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ازمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکوي هغه د ازمکه د مساحت اړوند کې نفر ته ځیشونه تر شپېته پورې میوادار نیلګی ورکوي او په ازمکه کې وته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګی ورته نه حل شانې کیږي دا به د خیر سره د حمل تر پای پورې به څلور سو تجربه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځینو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړي او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د فساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون واما وایګل او کامدیش ولسوالۍ کې هم دا اوس رونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میولرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره مناسب دی او د نو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د ځینو خوره خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین پوځ د هیواد په ختیځ کې پر بخموت او شمیر نورو ښارونو د روسیې د لزګونو حمله د شندولو خبر ورکوي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوځ نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر بخموت ښار د روسیې د نوي حمله مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر بخموت ښار بریدونو ته دوام ورکړی خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر بخموت او نورو افدیفکا مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایي درې توغندوی او 50 راکټي بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپل وخت توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راست په جنوب کې د خرسون پر سیمه هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تیره ورځ دښمن په سیمه باندې څلور د شاملې کړي چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ییزو پولیسو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هر بیه چې وي بخموت وساتي او خبرداری ورکړي چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیټد پریس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپل ټولنې چین او ایران او پلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي چې دای باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخت چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسیدلی شي خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ډیرای لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو غاڼو کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کې دی د افغان نجونو د ښوونځیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی لیکي د قلملار ټولنې مشر ل لمانځه وروسته د جماعت مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. ورځپاڼه د ویسا د ورور سمیولا له قوله لیکي چې وای د جمعات مخې ته په دوو موټرو کې سپرو کسانو نو موړی و دراو او کله چې د ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغوی په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متیولا ویسای بنسټ ایښی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو راهیسې دا ټولنه له کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو له بندېدو وروسته ویسا د هیواد لری پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې. ګارډین د متیولا ویسا د تیرونه یو ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هر ساعت هر دقیقه او هر ثانیه شمیرو. ښاغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله زیان نه جبرانېدونکی دی. انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان نجونو د زده کړو یو مخکښ فعال نیولی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي مدني فعال دیرش کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره یې کمپاین کوو په کابل کې نیول شوی دی. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چپه ووهله. د هغه کورنۍ وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه اسناد او کمپیوټرونه له ځان سره یوړل. د راپور له مخې طالبانو د ویسا ورور هم د لنډ وخت لپاره بندي کړ خو بیا یې له یو خبرداري سره خوشی کړ. متیولا ویسا په 2013 کال کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخوانی نظام له ډیرو معتبرو مډالونو څخه و هم ګټلی و. ورځپاڼه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې و چې ښایي ووژل شي. ویسا ورځپاڼې ته ویلي و چې کورنۍ ته یې ډېر ګواښونه کېږي.
وز په پاسویل کې روزګان ته ورشو. د روزګان ولایت د مرکز رینکوټ او اړوند ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وای چې هلته پیریوسین د تګ راتګ لپاره دوی پلتور ته یو څه جوړ کړی دي. د چې په سیمه کې د دغه سین پاره څه ویل کیږي جزئیات به په دې راپور کې وورو.
د رینکوټ شار یوګیز لوري ته د ابردی سیمه او د لسګونه نورو کریو خلک چې شمیرې لسګونه زرو ترسیږي تر اوسه پورې د سیند له یوې غاړې او بلې غاړې د پله د نشتوالي له امله پر لاسي کښتۍ واوري راوړي. د دې سیمې دا خلک هر ورځ د تګ راتګ پر مهال د لاسي کښتۍ څښتن ته د پی نفر پر سر 40 افغانۍ ورکوي او د موټر سایکل پر سر 40 افغانۍ ورکوي. محمد نبی چې د همدی سیمې اوسیدونکو دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډېری کم ورځې راغلي دي چې یادی کښتۍ دی نو یاوښتي او خلک دی وبوت نه ویل ویدلی
شواسي په تکلیف دی وای دا خلک چې ګر زمانه دا چې ژوند له کده وشتای زه ولده چې پسله به په فلم غواس ولما مرسکال مونږ غواس زم غواسم ګور زنګون مم خوشره مرګر زمانه دا سکار دی.
دا کښتۍ د غټو موټرو له څو طوفانو جوړ شوی دی او روسه بیا کورې ور باندې چول سوی دی او د غراس پر سیند باندې یو کیبل جرسوی دی او پر هغه کیبل باندې خلک لاسونه نسی او د کښتۍ حرکت کوي. کریم الله د همدی سیمې یو بل وسیدونکو دی د ازادي راډیو ته ویل چې دا لاسي کښتۍ وازی د ورځې لخواوي خو د شپې لخوا چې کله د تګ ضرورت ولري او یا هم ناروغان ولري نو بیا په موټر کې ساتونه ساتونه مزل کوي.
ناروغان راځي ډیر وخت مشترک د شپې د ناروغان سره مور پرته لا باندې پروت دی موټر ګاډي نسته داس وخت راز دروز راغلی موږ داس مشکلات ستو ورور پر دې غاړه باندې موټر چې موږ سره په 3000 په غاښه موږ سره په 3000 کالدار نه دی ډیر داس مشکلات موږ ته پیښ شوی چې مانا نور مرزان یعنی په لار نه پاس خاطر او پاسې
ولی محمد او شاولی چې د دې سیمې نور وسیدونکو دی غښتنه کوي چې پر یاد سیمې دی یو پل ورته جوړ سي
روز خو دا خپل نست موږ د تاسو سره ډیر څه مشکل اختای دا خو لا وس روز لږ دی دا چې مانا کلونه وی روز دا کې مر پر داخله ورته کې نس پر وتلای بیا ور مریضان سره ور مریضان نو دا پلا سره جې په مشک دا داسې مریض یو وخت پیښ سي دا روړ دا کې بیا مر پر جنازه پر باس
د خلکو د ستونزې مو د طالب چارواکو سره شریکې کړې. طالب چارواکي بیا وایي چې دوی به دا ستونزې تر خپلو مشرانو ورسوي. د اورزګان ولایت د کلی او بیا رغونې رئیس مولوی عبدالغنی بلال وایي
اوس کې هم موږ انشاءالله کوشش کوو چې دغه خلک غوښتنه وکړي، نو بیا به موږ دغه خبره بیا واورو تر مسؤولینو یا تر وزارت پورې بیا ورسوو. انشاءالله امید شته چې دغه پل بیا جوړ سي. ورته
کچېرې د دې سیمې دې زرګونه خلکو ته پل جوړ سي، دا خلک به د کرسوي سړک سره وصل سي. د ترینکوټ ښار پورې به یې لاره له څو ساعته څخه لسو دقیقو ته راټیټه سي.
اوس به هم له اروزګان پکتیا ته ورشو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک وخت چې خارخوالۍ په روژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدید تطبیقوي، خو دوی غوښتنې کوي چې د روژې میاشت له پای ته رسېدو وروسته دې هم دې کار ته دوام ورکړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د خاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. خاریان د دې کار هرکلی کوي. بیا نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه سوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډېر ښه سوي دي ماشاءالله. شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، په هغه باندې نمبر یې ورکړی دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرڅی نو په هغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو، نو ډایرک هغه جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز ښار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هم وایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخي لګ یو څه اندازه له پخوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي د شیان ټولو فرق کړی، ټول بازار ولر د نرخنامې ښه تعقیبیږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا دوکاندارانو باندې واضح شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی دی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسېدلې، اقتصاد د خلکو بالکل چې د غومره نورم هرزان شاته، داسې خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داسې خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. اول زه خپله زه هر هنر لرم خو بیکاري ده، ماش نسته، تنخوا نسته، چې هر څومره ارزانی سي یو شی واس نه، ډېر مشکل ده.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د ګردیز ښاروال شریف الله الهام وویل
نن روزي د راتګ نه مخته د ګردیز ښاروالۍ نرخنامه بازار ته رایه کړې و. د ښار د اتحادیې سره په همغږي باندې د هغې د تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی دی، روزانه څارنه کوي. د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه موادو باندې ټیکس ډیر کم کړی دی، تقریبا بعضو باندې 50% بعضو باندې 80%، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی انشاءالله.
دی یادونه ورده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجې، غوړي، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. امان الله تکلم د کابل ولایت د صاحب د رسوالۍ سره آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. زموږ خو تیر کال کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، او بل پکې ګلۍ راغلی، بارانونه راغله، چې په اوړي موسم مو د هند سمندر سپې راغلې، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو موږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه موسسې چې دي دغه په دی کارو باندې مصرفوي چې یا کندې کاږي په غرو کې یا چیش کوي، دا اوس کمه لار ده، نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي. نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي. نو کور مو ودان.
السلام علیکم سردار ولی سمسوریم د کندهار ولایت سم مخابراتي شبکې خوشې دي وراره موږ په صحه کې خو ډېرې ښه دي د تیر په پرتله اوس ډېرې ښه دي تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی نو اوس موږ ډېر ځینې راضي یو پخوا به موږ اړیکې نه سوینې والی خپل د کورنیو سره په لیرو پرتو سیمو کې یا د نورو خپلوانو سره اوس موږ کولی شو چې په هر ځای کې اړیکه ونیسو موږ ډېرو ځینې راضي یو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو